اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشی شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه لرو. د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د گاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یو خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی وو. هغه مهال پر ټویټر لیکلی وو چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د ورستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سباندې 6.1 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قول راغلی چې وای د مرسته داسې مهال کېږي چې افغانستان د کووید 19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. شاغلی ویلسن وای چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندوی ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی چې په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمیر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمانداني ویاند سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبريالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ورساتونو پوښتو کې په شمال زو، شینکی، نوبهار، اټغر او ارغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر بوستو حمله وکړه. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حمله شنډ کړي او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړي.
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی ورکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول، د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا له رابر سره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماړی او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې. خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پایل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده پای ته رسیږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د کرملین په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سٹارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. ټرمپ غواړي چې چین هم په دې موافقه کې ورګډ کړي، خو پکینګ دا وړاندیز رد کړی دی. متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولی دی چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې آزمویلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسیه د دې توغندوی په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواشي. د روسیې دفاع وزارت ویلې چې د جولای په 15مه یوې کوچنۍ فضایي بیړۍ خپلې سپوږمکۍ د ځانګړیو تجهیزاتو په وسیله تفتیش کړه، خو متحد ایالاتونو پرون د جولای په 28مه وویل چې دې بیړۍ یو بل ماموریت درلود. د امریکا د فضایي ځواک د فضایي قرارګاه قمندان جنرال جان رایموند وویل د روسیې د سپوږمکیو دا سیستم چې د ځمکې په مدار کې د ګرځند وسلو د آزمویلو لپاره کارول کیږي هماغه سیستم دی چې موږ د روان کال په پیل کې هغه مهال چې د امریکا د حکومت یوې سپوږمکۍ ته نږدې شوه د هغو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال رایموند زیاته کړه دا کار د روسیې له رسمي پوځي تګلارې سره سمون لري چې په فضا کې وسلې ځای پر ځای کړي سو وکولای شي له امریکا او د امریکا له متحدانو سره خپل تجهیزات انډول کړي. اساسي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د سولې خبرې د دوی د زندانیانو د خوشی کېدو له عمله ځنډېدلې. اروپایي ټولنه بیا دا څرګندوي چې دا خبرې شخړو ته شاته کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرې دی، د چا غلامي؟ د یو استخباراتي ادارې غلامي او شرمېږي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به مو لدی خبر کړو چې پکینګ د مریخ ماموریت پایل کړ. تمه ده چې د چین دا ماشین په اووم میاشتو کې مریخ ته ورسی شي. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د څارلو مسأله څارو.
دلته ناسم چې د کورس وخت تیر شي، بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته هم چې تللی وم.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د میرمنو د کار موندنې موضوع څېړو.
اول مینست شهید سوایم درې ماشومانه دغه پنځه کاله کې زه خپل حياتي کوم او نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپرلپسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپل ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډیر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له دا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پر یو غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونایمی آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار در قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وای تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي. خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربان موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سخت نیوکې کړي او هغوی پردي غلامان بللی دي. حمدالله محب پر طالبانو غږ وکړ چې د شرم ژوند پریږدي او د عزت ژوند غوره کړي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو او د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته د دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو توندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه ویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمی گئی طول باندې شرم دے چې دل تک پر پلو نو رانه وای دل تا افغان اولاد وژنی راشه په عزت سره په خپل کور کې اوسه گئی اولادونو دل تر اوري چې افغانیت سکی خپل تاریخ سکی.
خغل محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډله د جګړې لاري نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبان غوږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپل جګړیز پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړی کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نو څه پرېښودلی په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو او دا خیال ده، خوب ده، جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده چې راشي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي دغه ډلې پر وړاندې سخت او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خبرونه ټول داسې د صلح په ژبه باندې نه کیږي. داسې فکر کیږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د صلح بهیر اخلال کړي.
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساسه دي. نوموړی وایي د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 1269 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 دا ساجر رډو په دې خبرونه کې وړاندې تر اتمه بجو مخکې ساجر رډو تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل ولو کچرته تاسو په دې موضوعاتو اسمس را واستوي به تر بوي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا دا مهمه ده چې پندیان خوشی شي، دا مهمه ده چې اوربند شي او کدا دواړه هڅې مهمې دي؟ تاسو که اسمس را واستوي اسمسونه به مول ولو خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورسپانې چې لریاس خبريږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2.2 میلیون ډالر ته رسیدل. ورسپانه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبله زیاتوي. دې هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورسپانې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیس کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت مخه کړی. نوموړي زعفران د افغانستان سره تلا بللی او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورسپانې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د دوو وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. تنجلی وی تیرونی وروسته لاکه دوه وسلوال د خپل پلار پټو پکو وجل چې طالبانو یې په کور د شپې له خوا برید وکړو د دې مور او پلاری وجل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړي ستاینه کړې، خو د لیمل د دې انجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قبل ویلي چې د دوو تنو وجل شو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د انجلۍ رسنیو ته ویلي چې وشل شو بریدګرو کې خپل خپلوان نو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلاری سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورسپانه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هېواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي چې د ولسی جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله دې یو خوندي ځای ته ولیږدوي، ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د خبرونې په دې برخه کې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 30 لکو واوښت. دا نوي شمیرې چې د پنځشنبه په ورځ اعلان شوې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغۍ په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګېدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد لاحمد تکلاور.
په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې، د کووید 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه. خوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تیره یو شمیر والیان سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې، ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ترامپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنځشنبه د جولای په 23 د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بل لنجمنه مسله دا ده چې پر روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ترامپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ترامپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر براک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو، وویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یو هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ترامپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خلو نه راوتلې.
چین پرون مریخ ته له سوارلۍ پرته ماشین واستوه. تمه ده چې و میاشتې وروسته به دا ماشین د دې سرې سیارې پر غولي کښېني. دا دوهم ځل دی چې چین ورته هڅه کوي. په 2011 کال کې د مریخ ماموریت ناکامه شوی و. دا ساجرړو د یو شمېر اوریدونکو ته څرګندونه ورسته په دې اړه د چین د مریخ د ماموریت په اړه په تفصیل اوریدل شي.
ستاسو لا پیغامونو
ډاکټر صاحب عبد الله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو آیا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي د غوڅخبرو سره دې نه ځي. نو بدیله لار کومه ده محترم صاحبانو؟ استاذ د خدا سوال کوم، یو بدیله لار تاسې درې سره قوی دا چر اوسه چې دا بدیل لار مو ځای سره ده بار دي افغانان دل تخپل کار خپل مسؤلیت دي نو دا هر اوره چې جنازه راځي د دې صدا شمالني محترم او دوتا ست د افغانانو مرګ او غرتیده کوم ارزښت نه لري خپل توقی پتا ست ارزښت لري ډیر د افسوس خبره ده ډیر د شرم خبره ده او تاسو صدا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمينه برابر کړئ چې نه خلک دیخه پر سر راغلي دي دیخه اخر درجه ته بار صبر او سلا د خلکو ختمه ده طالبان تاسو دی خدای راولي کوم برنامه درې څه د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري څه چې ماغه را مختکی وکړانو تاسو را مختکی پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کوم صبر کې تر کوم بال سلا کې ستاره احمد هم به راځي
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړه. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمی چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلک هر غریب چې ولایت تلاړ شي اریزه وکړي یا کوم بل ځای تلاړ شي ولاکه په کرول کې اسکر پرېږي دي ولاکه جننه سیمه سب پیژني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاده. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شین مریخ ته یو روفر ماشين ولېشه چې هلته د دې سری سیارې د خاوري چیرنه وکړي. حکومتي رسنیو وویل تیان وین یو یا د آسمانی حقیقت موندونکی د لانگ مارچ 15 توغندی په مرسته د چین د جنوبی ولایت هانان لوی ټاپو څخه چې هلته د وین چانګ فضایي مرکز دی وتغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب تر سره شول او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو د دې ننداره وکړه. د شین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 20 متحد عربي اماراتو د جاپان د یوه توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولېشه. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د امریکا متحد ایالتونه یوه پیچلې پرمختللې دستګاه له فلوریدا څخه مریخ ته واستوي. چین په 2011 کال کې هم مریخ ته د روسیې په مرسته له قزاقستان یو ماشین ولېشه، خو کله چې د مځکې له مداره تیرېده اورې واخیست. په روسیو لسیزو کې د چین پټ فضایي پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی. په 2003 کال کې یانګ لیوی د چین لومړی ستورمزلی شو او تیر کال چانګی څلور لومړی فضایي بیړۍ وه چې د سپوږمۍ په لرې څنډه کښېناسته. ملي امنیت ته د اندېښنو لپاره واشنگتن د امریکا د فضایي مرکز ناسا او د چین د فضایي پروګرام ترمنځ همکاري درولې دي. د مریخ پر سطح د ماشین کوزول سخت دي. تر اوسه یوازې د امریکا متحده ایالاتونو د مریخ پر خاوره له 1968 اویم کال را په دې خوا 8 ځله فضایي بیړۍ کوزه کړې ده. شپږو نورو فضایي بیړیو د مریخ په مدار کې دورې وهلې دي چې درې د امریکا، دوه د اروپا او یوه هم د هند وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې له طالبانو سره تر هغه سوله ونه کړي چې اوربند نه وي کړی. خان محمد اسلام یار له نادلیل کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او نصیب الله نوري له کندهار لیکي بین الافغانی خبری باید اشر ترجره پیل شي. عبدالرحمن لکابل لیکي طالبان که اوس اوربند نکوي دا دا معنی لري چې طالبان اصول نکوي چل کوي. حسینه احساس لکندهار لیکي بندیان باید لومړی خوشی نشي کنه جګړه بیا سیاسي شي. محمود لهلمند لیکي اوربند وشي. حکمت الله حماس لیکي طالبان سول خوړي حکومت نه خوړي. سید علی حسینی لیکي اوربند مهم دی ځکه چې 4400 بندیان اله شو څه ګټه یې وکړه. جګړه نور هم تیزه شوه. عبدالله الحنفی له کندهار دی کې اشرف غنی که پرشتیا سوله غوړي بندیان دی آزاد کړي. حمیده غنمرنګه له غزنی لیکي طالبان باید پوشي چې سوله په عمل راځي نه د خلکو په تیر استلو. نظری لعزری لیکي طالبان دي د حمد الله محب له خبرو درس واخلي او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سول هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وشني. او عبید الله پر استبل اسمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید یو بل ملامت نه کړي، دواړه باید د سولې لپاره کار وکړي. اته به یو ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل سات نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د صابل امنیتی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرشوب لاړه ولې ده. د صابل د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې تر دوه بیا زیات تلفات طالبانو ته وشته دي او البته د مرشوب له دواړه یادوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد مبارزه په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې اسمایله. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسي ته د توغندې په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکی وګواشي. دا سجر ورو په روان خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د میرمنو د کارموندنې مسل کارموندنې مسله وڅېړو، د کور کلی په پروګرام کې به په دا مسله واوري چې ځینې کسان خپل ماشومان چې کله مکتب ته لیشي یا بیا یې کوم کورس ته استوي نه یې ساري او د دې عواقب څه دي. لومړی د میرمنو پروګرام لومړی لرو او له هغه وروسته د کور کلی پروګرام ته ورسو د نیمه نړۍ پروګرام د کارموندنې په ارتباط.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغاني خزي د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وطني جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وطني جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوار شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او له بلې خوا هغو بې سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتینو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼشمیر خزي او نجونی په کار بوختي وي. د هرې وی کار معلوم وو، چا قی چی کوله، چا ګندل کول، څوک په اوتو کاری بوختو. ایوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوختوه را سره یې خبرې وکړې. ل خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخی ورځې شپې یې ل خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نهسته، نه شپږ زره دي. اول مې نهسته شهید شوی، درې ماشومان ښه ده، نو خپل مشکلات مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات راباندې راغی، نو اوس شکر خوشحاله یم. په دې هم شکر زه باسم سې خپل پلاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غور کوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسیدونکي په دغه کارځای کې کار کوي، خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي، اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نخلم، هغه مې خاوند کوي، زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرفه کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، استو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دا کورس دا درسونه دا هر شي نه پرخه رسیده کولی شو. بیا هغه دا نو دا خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس نه مشر زوی مې هغه دا پنځه لس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړې کې نور هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي، زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست، مونږ به مسؤلیت بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله، بیا هغې پوه شي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړیږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړي. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ چې یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار بندې شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه اوس هم فایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ شي تقریبا یو رقم تمامې، ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ شي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله دولس کسان هم وي، پولیس کې سپوري کار مونږ سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څومره شوینه دي ټول موږ ورکو. په دې کې پتلون سره مطلب یخنکاک سره ټایس ولا او مونوګرام سره موږ ان شاء الله واړو چې دغه پرمختګ وکړو. نور کسان هم باید زیات شي. دا خو موږ شروع کار دی، ان شاء الله موږ واړو چې موږ سره ډیر کسان کار وکړي. او مونږ د موسساتو نه هم خواهش کوو چې موږ سره څومره همکاري کېدل شي باید موږ سره وکړي.
د مسلکي تولیداتو کارخونې او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده، در ځان قیمت اوسیدین کیم. زه وایم کاش کی چې څوک پیدا شي چې د شوز د پاره یو د کار زمينه برابر کړي.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو یم. د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خو ته برابر کی چې د خزل محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزل لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزل به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې وته کوچنی اقتصاد وي او بلې ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکو غړی پکې رول لري. کچيري و کورنۍ خود کفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وګمې جبرخیل د اقتصاد د پوانزي ل رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ترابولم.
کوم اوسنی شرایط کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه خزي په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسنی زمانه کې د ټولنې د بشري سواک یو ډیر مهمه برخه ده. کدی دې ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړل چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخ ارزښتونه لري. هغه خويندې، هغه میندې، هغه مېرمنې کچیرته د کار زواک ولري، یوړتیاي ولري، استعداد ولري، هغه یعنی شوق د دوی ولري چې هغه کار وکړي، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه لري ولې دي دوی. یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لا سره وړي، دوی سره به د خدودي د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې دلار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خد ژوند ولادت برابر درې شیم. دوهم دا چې کچیرته دوی ته د کار زمينه برابر شیم، کمن فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت د تلری چې پغی کې نواری او خلاقیت رامنځته شیم. مثلا په زینه برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نور برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمينه د برابرول فرصت برابرول درې ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا مېرمنو ته ضرورت دي شته چې د فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، دوی لپاره که د کار زمينه برابر شي نو ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمينه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونتوان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي، نو که د کار زمينه دوی د پاره برابر شي، هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډیر مهمه خبره ده. د کار زمينه برابرول موږ دوی ادارې لرو، یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې خزل پاره د زمينه د کار برابر کړي. دوهم دا چې کومک کوونکی ادارې دي چې هغه باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي د خزل پاره چې کار دغه برابر فرصت ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دوه وخزل لرو، مېرمنې لرو، یو دا چې لوستی دی بل نه لوستی دی. خو کچیر ته لوستی وی هغه سواد لرون کی وی هغه اکثره په خاراتو کې کافی کړو په خاراتو کې ژوند کوي، او هغه نه لوستی دی چې دی هغه اکثره په اطرافو کې ده. خود دوه لپاره پنګونه به توشي. کچیر هغه مېرمن چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې به تر سره پنګونه وشي. مثلا وزارت برخه کې من مالداری لرو مالداری برخه کې غوښتر پنګونه وشیم یعنی زین اوس په حال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په زین سیم کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو کې په برخه کې دوی لپاره پنګونه وشیم دا ډیر مهمه خبره ده یعنی زین برخه کې شته ده خو کله دې ته نور مسورات ورکړی شي د بلاخوین دوهم دا چې په زین سیمو کې په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته پرمختګ کړی ده خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسیدل چې د لپاره سړی خونی برابرې کړي چې هغه وساتل شي مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسیږي هغه کم بازار ته ارزه کیږي نو په ډېر په کم قیمت سره خو کچیرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د لپاره د خزو دا ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دینه روب جوړ کړي یا د باغداري په کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په سیمو کې مربع جوړ شي یا داسې نورو برخو کې د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده وړتیا ده دا باید وکتل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پانګونه وشي د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پانګونه وشي بل دا چې دې ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پانګونه وشي اخر خبره چې پانګونه ده هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پانګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پانګونه وشي
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم آیا د سکورنۍ مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنه نه کوي دا کار کومې پایلې لري او د حل لري څه دي نن هم دا موضوع چېړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري دا دې موضوع د رسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته وښی چې مریم توخی راوروي
قدر منو دوستانو د ماشومانو سالم روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغیز هندي کمایندې پلرونه د خپل اولادونو سالم روزنه وکړي نو لري نه دا چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي نه یوازې دا چې یو خراتلونکي بولري بلکې و به کولای شي چې د خپل واد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمينه برابر کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي نو دا بلري خبره نوي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و خبرې مې داسې ورسره پیل کړې
مم پاره دوندې
ولې دې تناسب اکسرم په شاده
کورس نیم تلې نه وخت شلې ده
ولې نه وخت شمه نه وخت د کور راوته
ولا
به کورته لار شمور د پختنه کوي چې ولې نه ویته لای کورس ته
او نه ولا پختنه خونه کوي بس
به څه وخت زی کورته
ما خام ازانونو سره
بیا دې پلار ته چی وای
پلار ته ومیم چې تلم کورس
هر وخت د کورس نه پټی کی
د سیو در وخت نه پټی کم کم ورځ زما کم کم ورځ نه زما
نو ولې نه زی
رات بس نظم از تیم زړه تنگ شلې دې زړم دې نه تور دې
زړه دې مته راو نو درس وې
وې ما درس وې ام بس کله کله استادان وخی بزړې مون ته وی هي تور کړي کله کله زم کله کله نظم
اوس دلته ناس چې څو د کورس وخت تیر شي کنه
او دلته ناس چې د کورس وخت تیر شي بیا چې کور ته لاړ شم بیا ورته هم چې تلم
زینې کور نه بیا وای چې دوی ډېر مصرف دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای له ماشوم څخه د هغه د کور نیدندې او زده کړو پښتنه وکړي او یاد ماشوم خوانځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې خوانځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي:
زی مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کاري پښتنه هم نه ده کړې، نو موږ خپله غریبي کوو، مصروفي کار کې سار زو ماښام راځو، نو کتابونه کتابچې مالته ورکوي. دا پوهیږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي، خو موږ سار وځو ماښام راځو. نو خو به دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پښتنه نه ده کړې.
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي:
ډېر تښتېدلی یم. زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت کې یو رقم موټر و، برقي موټر، ورته وایي چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه بغو کرایه نه اخیسته. 15 ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دوی ته مې وایي چې مکتب کې څه شی کو چې زه ورځو خراش د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوې ورځې لاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو، بس کرایه م نه رسه اخیسته. کرار په موټر کې ناست و، مکتب ته نتل او د کوره به ووتلو. دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شه به وخت لکه خرسم چې روزانه ته تعین شي، هغه به په لاس را کړل چې ولر شي مکتب ته، همو موټر کې چکر وایو. خو سخت خیمانه ایم په کار باندې، ولې هغه کوم شی هغه موقع او وخت چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نوي، یعنی دی متعلم دی پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومن بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سم پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه ناڅه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېرې لتونه دي. افغان ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خدای ده چې اکثره مور او پلار چې دي بې سوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترنه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي، او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته لېږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نو موړی وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده، هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او 200 لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره تر یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي، نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچانو همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې دی خوانځي استاد ووای، د معرف وزارت د مقرری په اساس کې چیرې یو ځکهونکې خوانځي ته له دوه ځخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره خوانځي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د خوانځو ادارې توپیر لري. هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي، هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځي ته ناراضي، هغوی سره خبره شریکي دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځي ته شاګرد راغواړي. هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي، په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان را ورسیږي. دا د ادارې پورې ډېر تړاو لري. ډېری داسې ښوونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي، یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې ښوونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم همداسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب شي، د هغوی د والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه هم پوره څارنه ونه شي، پایلبا ونلری
هغه کورنۍ کیسې د ماشوم د زده کړو پختنه نه کیږي. معلومدار ده چې زده کړې به ښه پایلې ونلري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کی لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پانتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین چې ورته تدریسیږي او زده. خو لیکن که چرته په کورنۍ کې پختنه ونلري، دلته یو نیمګړتیا د مسولیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسولیت احساس ونه کی او خپل زده کړو ته لیوال نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس مسولیت ونه کی، هغه هیڅ وخت هغه درس دکینه. موږ هغه شی خزده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسوله وبول.
سلام زیاتوی، دا د ټولو کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې خوانځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې خوانځي څخه پوښتنه وشي، ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضری یې شو کې ورسره متي کی، بلاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده سیده، یا یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي، او بلاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وای، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر، یا دی نقل کولو ام دلته شروع کی، دلته دی مغز دی ته مجبور شو سیده غلط کارونه وکي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کراکټر ام داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سي کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خو به
خیریت دی. د غزوی دي ناس ټول بکسم شاته و، ما ول کور سنه ته لوي نه وخت شو، به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی، به ځان هغه دغه کې د ولدا سي کې ورو ر فیسم ور کوي، د کارې مو باسي به پختنه نه کی، د خوڅه کې ناس ته
والا جی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سي کورس ته، ولکه دومره وخت پاتې کیږي چې مونږ لاړ سو پښتنه وکړو، چې دا لک تللی نه ده تللی، خو لیږو مونږ امکانات ورته برابرو، نو لیږو نو خو پسې څار نه شو کولی.
وروره که ته نه شي کولی ته وظیفې ته ځې، نو مور خو کور کې ده کنه، خورې ته ولې پښتنه نه کوي؟
وروره دا ته څه وایې، زه خو بیکاره نه یم، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما، لوخی پریمینزم دی گایو کم کدا وسارم.
وڑکای خو نه د پخپل خو بد خپل پویگی.
سید اورور چې پخپل خو بد پویگی، خو مونږم دغه ماشومان لرو، که زه وزګار نو موري پختنه کی، که موري وزګار نه زیزم پختنه کوم، چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنکو، کدا هم د سپری دغه هم پیسې لاړم هم دغه کوڅو شو.
ولا رښتیا درته وای، خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو، مور هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وو. وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه کوي د ځنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي.
نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي دا لک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي. تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانه کې کوي که نه؟ والا رښتیا کو پختې نه پختې پختنه مې نه ده کړې
خلاص نو پختنه باید وکړي
رښتیا وایې وروره مونږ خو پختنه نه ترې کړې سا کالم دغه محروم پاتې شوی و زه کوم کورس ته ولېږه هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته
خیر وسې خورې والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه درس دې وایه دا د پلار دې پختنه کوي مور دې پختنه کوي بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسې وروره ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو
پس له دې به زه حتما په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه د دې هلک پختنه کوم چې دی راځي د کارخانګي څنګه ده کارخانګي کوي که نه کوي
خیر وسې کور دې آباد یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشومان کورس کی دی که مکتب کی دی ورشی خوانزی تی ورشی کورس تی ورشی دی استازان نی پختنه و که چه مشکل داری چه اقا باید حل شی
اوالا دا خو بیخی ضروری ده
یوازی دا خبر خونه ده سره مکتب تلار شی و بر تلار شی خو باید درس ہوئی
دا و دا دیوانه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تاسو آوریدل در بلی خپراوانی خو وقت ولاری
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران